افغانستان جمهور رئیس نن وویل چې حکومت به د حقانی شبکې درې غړي د افغانستان د امریکای پوهنتون د دوو استادانو په بدل کې خوشې کړي. جمهور رئیس غنی وویل چې د حقانی شبکې د مشر د ورور انس حقانی، د هغه د ماما حاجی ملی خان او د یو بل وګړي چې حافظ رشید عمری نومیږي خوشې کېدل به بین الافغانی خبرو ته هم لاره پرانیزي. د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ لپاره د اروپایي ټولنې استازي فدریکا مغرینی د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر کاندیدانو غږ کړی چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې ومني. نوموړي وروسته تر هغه دا خبرې وکړې چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبې په ورځ په بروکسل کې د افغانستان پر انتخابات او سوله غونډه وکړه. د اسرائیل پوځ وایي چې په غزه کې یې نن د فلسطیني وسلوالو د یوې ډلې چې اسلامي جهاد نومیږي او ایران یې ملاتړ کوي یو لوی قومندان وژلی دی. په غزه کې وسلوالو د دې پیش د غچ اخیستلو لپاره د تل ابیب په ګډون د اسرائیل په څو ښارونو باندې راکټ ورویشتي دي. او د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي چې د دې اونۍ په پای کې به د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره د خپلې ټلیفوني مکالمې ترانسکریپټ خپور کړي. د ډونالډ ټرمپ او د ولادیمیر زلینسکي ترمنځ دا ټلیفوني خبرې د اپریل په 1ویشتمه شوې وې. د هغه وخت و چې زلنسکی په اوکراین کې د جمهوری ریاست انتخابات ګټلی وو او جمهور رئیس انتخاب شوی وو.
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه هر وخت او هر کله زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې تعقیب کړئ. اوس هم په همدې ځای د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام باندې کیږي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته بیا هم خیر اغلاست. درنو دوستانو، زه وږمه جبر خیلیم او دغه خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. هیله ده چې تاسو به هم را سره ګډون پکې وکړئ. نننۍ خبرونه مو ځانګړی شوې ده د پښتورګو بډوډو یا هم د ګردو ناروغیو ته. په سر کې یو راپور لرو او هغه هم د پښتورګو د حاده د مکفایي په اړه باندې ده. بیا به وروسته راشو ستاسو پښتنې ته او ډاکټر صاحب دا هیرمونوي چې ډاکټر صاحب صدیق کاکړ را سره داخله ناروغیو متخصص میلمه ده. نو بیا به تاسو هم زنګونه راته وهی، شمیرې به هم تاسو ته ووایم. خو اوس به ورشو دوستانو دغه ریپورت به واورو. بیرته راځو. پښتورګي یا ګردې د انسان د بدن مهم غړي دي چې هر څوک باید د خپلې روغتیا لپاره ورته پاملرنه وکړي. د پښتورګو ګردو یا بډوډو یو له شایع ناروغیو څخه هم د پښتورګو حاده عدم کفایه ده. د پښتورګو د وظیفو حاد او ارجاع وړ هغه اختلال چې د څو ورځو یا ندرتن د څو هفتو په موده کې منځته راځي او د یوریمیا سبب ګرځي د ګردو حاده عدم کفایه بلل کیږي. دا چې د ګردو حاد عدم کفایه څه ده او کوم سببونه لري، د یورولوژي ډاکټر جان محمد یې په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
د عدم کفایه حاد معنا دغه ده چې ګرده په څو ساعتو یا په څو ورځو کې خپل وظیفه د لاسه ورکړي او چې د هغې په نتیجه کې د هغې یو مشعر لرو موږ په معاینات د وینو کې چې کریاتینین ډېر زر لوړېږي او د مریض ادرار کمیږي او د فتن ورسره پړسوب راځي. دا خپل یو تهدید کوونکی حالت دی. خو دا داسې یو حالت دی چې مریض صحت ته ډېر نقصان لري او د اسبابو د لحاظه دا په درې برخو کې تقسیمیږي. یو د پرینل په نوم دی، هغه امراض دي چې د فتن حجم د خون د وینې کمی لکه اسهالات یو مریض ډیر او بزای کوي د خپل وجود نه، یا خون دیزی د فتن یو ډیر مقدار وینه ضایع کیږي، سوختګي د چغې کم د وجود ډیر پلازما ضایع کیږي، یو همدغه سي یو مریض د غلری عدم کفایه د زړه لري، زړه نارسه دي. په ټول حالاتو کې بل اخره پرفیوژن وته وي، خړوب د وینې تمیږي، دا ګردې وینه ګردې ته نزي او بل اخره ګردا خپل وظیفه نشي اجرا کولای. یعنی خو ګردا سالمه ده ولی وینه وته ناراضي چې هغه فلټر کی او د هغه توکسینونه او هغه زهريات چې په وجود کې د میتابولیزم په ذریعه من سره غلي هغه د وجود نه خارج کی او مریض بل اخره یوریمیک حالت تزي. بلې د ګردې خپل مرزونه دي، یعنی نور افات نشته ولی ګردا ناروغه ده. په داسې حالت کې مثال یو مریض په بدن کې یو سپسس لري، یو میکروبي حالت لري په بدن کې، یا یې بعضي دوايان استعمال کړي د انټي بیوټیکونه، انالجیزیکونه او بعضي نور داسې کانټراست مونږ ته یو چې د ایم آر آی او د بعضي ثقیل معایناتو د وضاحت لپاره غي استعمالي کې دا په ګردې باندې بد تاثیر کوي. نو ګرد خپل څکه فیل کوي یا عدم اکتفای خواته وړي او نشي کولای چې خپل ورځنی وظیفه اجرا کړي. او یو بل حالت دی چې هغه ته پوسټ رینل وایي، نه ګرده دلته سالمه ده، ولې د ګرده مخې ته چې کوم دغه طرق د ادرار موجود دی چې د ګرده چې ادرار جوړ کړي دا د بیرون سره وصل کوي چې حالب و مسانه و احلیل و ته مونږ ویو که چې ته د دې په لاره کې یو بندش واقع شي ابسټرکټیو یوروپتي په نوم یادیږي، نو زیاتر په نارینهو کې د بی پی ایچ یا د پروستات د غوډې غټوالی دی یا تیګه موجوده یا د بیرون نه په دې طرق باندې په دې لار باندې یو فشار وارد شوی، یو کتله موجوده په خېټه کې او سله کې دغه ځینو کې. دا ټول هغه مسایل دي چې د ګردې د ادرارو لارې بنده کړې ده او بلاخره د ګردې مخې ته یو ډپه چې یو ګردا په مرور د زمان به خپل وظیفه د لاسه ورکړي. دا درې وړ هغه حالت دي چې کولای شي ګردا په یو دفتن شکل په څو ساعتو یا په څو ورځو کې د عدم کفایت یا د ناراسي خاطر ویسي.
د ډاکټرانو په وینا د پښتورګو د روغ ساتلو په پار یو شمېر لارې چارې دي چې د پښتورګو له ناروغیو وقایه کوي، او کوم کسان چې د پښتورګو په ناروغیو اخته دي باید دا څو ټکي په پام کې ونیسي، لکه د مایعاتو زیات څکل، کم مالګه کارول، د درد ضد درمل په خپل سر نه خوړل، د غوښې زیات نه کارول، خواږه ډیر نه استعمالول، د نشه یي توکو نه ډډه کول. دا هغه موارد دي چې که په پام کې ونیول شي نو د پښتورګو ناروغان به له دغې ناروغۍ زیات نه کړيږي. دوستانو بیا هم خرغلاس، تاسو هم د ګردو یا پښتورګي ناروغي کلرینو هم د اوس را سره تماس ونیسئ. ډاکټر سیف صدیق کاکړ د پښتورګو متخصص په جمهوریت روغتون کې را سره دی او تاسو ته به لازمي لارښوونه وکړي. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0995 1530 40، او بل شمیره مو ده 0900 822 255. ډاکټر سیف، خبرونه ته خرغلاس، او که موږ ته د ګردو د ناروغیو په اړه باندې عمومي معلومات راکړی بیا به ورشو اوریدونکو ته.
ډیر زیات مننه. سلامونه ناجی، خو وګمې خورته سو ته د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
لکه څنګه چې ته په ورستیو کلونو کې د ګردو یا د پښتورګو ناروغي ورس تر بلې په ډیرو دی باندې دي، نو ښه خبره ده چې نن نای پروګرام د پښتورګو په ناروغي برابر ک. نو پښتورګي هر انسان یو نورمال انسان دوه پښتورګي لري، د ملا د تیر په خي او چپ طرف کې واقع دي، بیا مانند شکل لري، له لاسو څخه تر 12 سانتي متر پورې اوږدوالی لري او د 15 تر 6 سانتي متر پورې بر لري. بیا په هر پښتورګي کې تقریبا نه لکه نوري ګردي دي چې د نفرون په نوم باندې یادیږي. نو هر پښتورګي د نه لکه نفرونونو څخه جوړ شوی دی چې دغه هر نفرون بیا د پښتورګي غوندې وظیفه اجرا کوي. همدارنګه پښتورګي چې دي مختلفې او حیاتي وظیفې لري چې د وجود لپاره ضرور دي. لومړنۍ وظیفه د غیر ضروري او اضافي موادو د وجود څخه اطراح کول دي، لکه یوریا، کریټینین، یوریک اسید. بل مخه وظیفه په وجود کې د فشار کنټرول ده، د اوبو او د مالګي موازنه په وجود کې صحیح ساتي. همدارنګه د وینې په جوړښت کې د ایریتروپویټین په نوم باندې یو هورمون ده، د هورمون د ایریتروپویټین نومېږي. تا د کی مغز ته خبر ورکوي چې په وجود کې وینه کمه شوې ده او تاسو تازه وینه جوړه کوي. همدارنګه د کلشیم او ویتامین ډي په موازنه کې رول لري. او تر ټولو بل مهمه وظیفه یې هغه د ادرار جوړېدل دي چې په یو دقیقه کې پښتورګي لسلو څخه تر یو سلو شل سی سی پورې جیفار ورته وایي، تقریبا د سلو څخه تر یو سلو شل سی سی پورې هغه مایعات په پښتورګو کې فلټر کیږي. پښتورګي مختلف ناروغۍ لري. راځو نن د پښتورګو هغه ناروغي سیډو چې کومه د نیفرولوژي پورې یا د پښتورګو د داخلي پورې اړه لري. پښتورګو ناروغي په دوه ډولونو باندې ویشل شوې دي. لومړی د پښتورګو هادي ناروغي دي چې اکیوټ کډن انجری ورته وایي، او بل د پښتورګو مزمنې ناروغي دي. د پښتورګو مزمن ادمي کې فائدہ د پښتورګو هادا ادمي کې فایده چې د ساعتونو څخه نیولې تر ورځو پورې رامنځته کیږي، او د پښتورګو مزمن ادمي کې فایده بیا لمیاشتو څخه نیولې تر کلونو پورې رامنځته کیږي. همدارنګه بیا د پښتورګو هادا ادمي کفایا یا اکیوټ کډن انجری مختلف عوامل لري. ځینې عوامل د پښتورګو پورې رابطه لري، ځینې په عوامل له پښتورګو څخه ورسته د مسانی او د حالب پورې رابطه لري، او ځینې مسائل سیستمیک دي چې د ټول وجود پورې اړه لري. خو تر ټولو مهم د پښتورګو د هادا ادمي کفایا مهم عوامل چې دي هغه په وجود کې د مایاتو کمواله ده که یو څوک استفراقات ولري اسهالات ولري وجود یې په زیات اندازه باندې د وجود زیاته برخه وسوځيږي همدارنګه که څوک د پانکراس ناروغي ولري همدارنګه هغه ناروغان که څوک د زړه په ادمي کفایه باندې اختوي او زړه نشي کولای چې په کافي اندازه باندې وینه زړه ته پښتورګو ته ورسوي نو سرهنګ چې د پښتورګو ته د ټول وجود 40% وینه ورځي نو زړه نشي کولای چې دا 40% وینه پښتورګو ته ورسیږي بل اخره پښتورګي په اسکیمیا باندې اختکیږي د اکسیجن په فقدان باندې اختکیږي او پښتورګي خپل وظیفه د لاسه ورکوي همدارنګ ځینی درمل دي د درد زد دواګانی دي د فشار د ټیټولو دواګانی دي دا هم د پښتورګو دمدادمه کفایه سبب کیږي سپسس پنو باندې د وجود ټوکل چې ټول وجود له میکروب څخه ډک شي کله چې فشار ټیټ شي په دې وخت کې هم پښتورګو هدا دمه کفایه رامنځته کیږي ځینې نیفروټاکسین دي ځینې مواد دي چې په رادیوګرافي کې استعمالږي چې کانټراست ایجنټ ورته وایي کله چې دا استعمال شي دغه مواد هم د پښتورګو د هدا دمه کفایه سبب کیږي کچیرته یو مور د ولادت په وخت کې په زیات اندازه باندې خونریزي وکي چې په مورګانو کې تر ټولو مهم عامل د پښتورګو د هاري د میکفای هغه پوسټ پارتم هیموریج یا د ولادت څخه وروسته هغه د خونریزي ده همدارنګ ځینې ناروغان دي چې مایلوماګان لري سرطانونه لري دوی هم د پښتورګو په ادمي کفایه باندې اخته کیږي او په نارینه وو کې بیا تر ټولو مهم سبب د پښتورګو د هاري د میکفای هغه د پروستات د غدې غټوالی او د پښتورګو تیږي دي
بله ډیر زیات مننه دوستان فکر خدي اوریدونکو وربښو دی ته السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام تاسو په خیر راغلی مهرباني وکړئ خپل نوم را ته وایا ستاسو د کوم ځای مو تماس نیولای
وعلیکم
السلام
ډاکټر
صاحب مهرباني څوک یاست اول اول مو نوم را ته وایا
پښتنم په دار کم ده د سوزک مریض لرم دوا یم دی چې ډیر کړی چې نو تقریبا د وینې معاینات نیم کړی دي په دې کې شکر نشته ما ایکس ری نیم کړی دا هغه وایي چې مقصد خبره نه لري چیرک دی نه کله چې بوجه کوم بیا سوزش دی لکه هغه ستنې چې سړی په بدن کې ولکې دا رقم دی نو تقریبا نشي ډیر دا
سمه ده
تصویر زایا تکلل
ګران نوم دی څه دا عمر دی څومره ده څومره عمر لري
عمر می تقریبا 10 کال دی نوم عبد الحنان دی
خادر شکاله عمر لري واده لري کنه لري میرمن لري
نه دا کاڅه واده مینه لیکړی
ښه نوم دې څه شو
نوم عبد الحنان
عبد الحنان څه شو میرمن عبد الحنان نه وکښه
دې کې څه یو تکلم دا کاڅه سب دی راته په پښتورګو کې چیرک دی نه اوس دې د وای نه کړی هیڅ توان پر برابرۍ دی دا چیر کور کې نه دا د سوزک مریض نه ورک دي چې اوسره تکلیف یم
صحیح شو عبدالحنان
هه پته مو سي
عبدالحنان د مزمن سوزاک باندې اخته ده د پښتورګو کې یا په بولی سیستم کې د مزمن انتان لري د پښتورګو د مزمن انتان ځنی ولادي سوی اشکال دي په بولی سیستم کې کدي شي د پښتورګو سوی د پښتورګو د بولی سیستم سوی اشکال ولري کدي شي په مسانه کې یو جداري خراب شوی وي یو بندش ولري په یو حال کې کدي شي بندش ولري کیاو بل بندش هم کدي شي د پښتورګو تیږي د پښتورګو تیږي هم د مزمن انتان لپاره یو زمينه برابر یلته تخروشت رامنځته کوي د پښتورګو تیږي دغه تخروشت به د انتان لپاره یو ښه زمينه برابروي عبدالحنان د سې چل وکا چې پورا معاینات دی اجرا کا کډیر ګرځیدلوي جمهوریت چپخانه تراشه موږ سره رابطه وکا دولتي روغتون د دولتي امکانات دی ټول په خدمت کې دي نو لومړی خو یو تلویزیونی معاینه باید وکي ورپسې یو ایکس ری باید واخلي همدارنګ د ویني کلچر او د ادرار کلچر باید وکړي دغه کوم میکروبونه دي په دغه وروستیو کلونو کې اکثره میکروبونه د مراوجو دواګانو سره مقاومت حاصل کړي مقاوم دي دغه دواګانې تاثیر نه کوي نو که خبره ده چې د پښتورګو د ناروغي یو متخصص ډاکټر تلاړ شي ټول معاینات درته وکړي او دا سپارښتنه ور باندې وکړه چې د ادرارو کلچر درته وکړي تر څو معلوم شي چې په ادرار کې د کوم میکروبونه دي او دغه میکروبونه بیا انټي بایوګرام ورته وایي دغه میکروبونه بیا د درملو سره کتل کیږي چې د کوم درملو په مقابل کې مقاوم دی او د کوم درملو سره حساسیت لري، نو هغه درمل باید واخلي چې کوم دغه ستا په بولي سیستم کې چې کوم میکروبونه دي چې هغه سره حساسیت ولري.
بله ډیر ښه. ډاکټر صاحب، سوزاک په اړه باندې مو معلومات ورکړل، ورته په خزو کې په میرمنو کې د سوزاک علت څه دی؟ هغه هم همدا د ګردو علت دی؟
او همدا او اکثره په ماو مخ کې وړاندې مې ویلې د پښتور ګوتیږي یا د مسانې تیږي یا په حالبونو کې مې چې کمی تیږي دي، دغه د سوزاک مهم عوامل ده. او په زنانو کې دغه ولادت او کورواله دغه ټول د تقریبا د سوزاک د پاره زمينه برابروي، نو کوشش دی وکړي چې مېندې د خپل حفظ صحه په کافي اندازه سره خو ساتي.
بله ډیر مننه. بل اوریدونکو برا واخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله.
په خیر راغلی خبرونه ته. تاسو نوم؟
جلال آباد نن تاسو ته تماس
کیم. امیر له جلال آباد څخه میره باندې وکي خپل پوښتنه مطرح کړي. ډاکټر
صاحب سلامونه ویلې. زما د محترم ډاکټر صاحب نه دغه پوښتنه ده چې یو نورمال انسان په سلیل ساده کې باید څونه مایات واخلي ضرورت لري؟ او بل سوال مې دغه ده چې څوک یو لرې پرته سیمه کې چې هلته صحي خدمات ورته نه رسېږي او دی ورته لاسرسی نه لري، نو وخت کې که دی چېرته مایات هم زیات اخلي او بل خانه دغه ني دغه بیرته اعتراض هم تقریبا زیات وي، نو دی
بله پته مو سي
جانا تا ته سلامونه. په سریری ساعتونو کې د مایات واخیستل نظر پاغه محیطي شرایطو پورې تقریبا مهم محیط پورې اړه لري. کچیر د هوا یخ وي، د ژمي موسم وي، نو په زیات اندازه باندې وجود مایاتو ته ضرورت نه لري. کېدای شي که څوک د ورځې تقریبا 500 سی سی یا 1 لیټر یا 1.5 لیټر مایات واخلي، نو دا به د ژمي موسم کې ورته کافي وجود ته. خو کچیر ته موسم ګرم وي، د اوړي موسم وي، نو بیا کېدای شي تر 100 لیټر پورې تر 500 لیټر پورې مایات نظر هغه ګرمۍ ته، نظر هغه ټمپریچر ته، نظر هغه حرارت ته ضرورت لري. اندازه معلومه اندازه نه ده، اندازه معلومه نه ده چې اوسوک د څومره مایات واخلي. خو هغه ناروغان چې د پښتورګو په مزمن ادمي کفایه باندې اخته شوی دي او هغه په سلیری ساعتونو کې هغه خپل نارمل ادرار نشي کولای، نو هغه ته بیا موږ په سلیری ساعتونو کې د 1 لیټر څخه تر 1.5 لیټر پورې د مایاتو اجازه ورکو چې دوی واخلي. د 1.5 لیټر څخه زیات د پښتورګو د مزمن ادمي کفایه ناروغان مایات نشي اخیستلای. همدارنګه بل پوښتنه دی وکړه کې یو څوک زیات مایات تخلي او زیات ادرار لري، ادا هم نو د زیات ادرار کول مختلف عوامل دي. که یو څوک شکر ولري هم زیات اندازه باندې ادرار جوړیږي. همدارنګه که څوک روحي ناروغي ولري په ډیر خفګان باندې اخته وي، څوک روحي ناروغي ولري دوی هم په زیات اندازه باندې مایات تخلي او په زیات اندازه باندې هغه ادرار کوي. نو داسې مشخص ناروغي معلومی نه دي چې څوک دي زیات مایات واخلي او زیات ادرار دي جوړ کی.
بله ډاکټر صاحب، د مایات یادونه مو وکړه چې مایات باید واخلي او مقدار مهم تر یوه حد پورې ورته ویلي، نو د مایات په اړه باندې د سلګ معلومات کور کوي دوستانو ته. خلک په دې باور دي چې یوازې چای او اوبه ډیره زیاته ګټه لري، نو یعنی کوم ډول مایات چې هغه ډیره زیاته ګټه لري؟ مایات خو ډیر دي، څو
مایات دي خو کوشش شي دغه جوش کړي اوبه یا مقطرې اوبه دا تر ټولو ښه مایات دي، ځکه چې په دې کې شکر خواږه پکې نشته. دا که څوک جوسونه په زیات اندازه باندې څکي، نو کېدای شي هغه د شکر لیول یا د خوږې لیول زیات شي، د پښتورګو ادمي کفایي خواته ناروغ لاړ شي، په زیات اندازه باندې وزن واخلي ناروغ. نو خواږه مایات دي په کم اندازه باندې استعمال شي، زیات مایات استعمالیږي هغه اوبه دي. که اوبه جوش شي هم د میکروبونو څخه پاکې شي، هغه هم په اوبو کې خپل مالګې دي، هغه مالګې به رسوب کې کې بني. یو څوک زیاتې اوبه هم وڅکي، نو هغه په هضمي سیستم باندې به بوج نه وي. همدارنګه د اوبو زیات اوبو اخیستل بله ګټه دا ده چې انسانان کسان په د پښتورګو په ناروغیو یا په تیګو باندې نه اخته کیږي. د تیګې د مخنیوي په پښتورګو کې د تیګو د جوړېدلو د مخنیوي لپاره تر ټولو ښه شی هغه په زیات مقدار باندې د اوبو اخیستل دي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. بل اړیکه به راواخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
زه کوم نسبته زه د خوست ولایت څخه مرهم غالب نو
عمر افغان له خوست څخه میره باندې کوي پښتنه مطرح کوي
خبره خدا دې چې زما پلار د تقریبا 50 پکلن به وي
اها
دې ته مو درې کاله مخته یو ارتي په نوم ته دې نه کار کوي دا نه ځان سره کړل کنه
دې
په سم عملیات ورته وکړل شي عملیات مو ورته وکړنو چې دا یو څه واخلو خو دا مې څه نه په هغه کې راتللا په بلک کې کنه څومره چې ویرین چې بیا وینه راتللا کنه
دا
خو بیا خو بیا یا څوره دې مخه و مې مخه کنه دا یو نه تا په افستکشن ورته پیدا شنه دې مچاز باندې بشته ورته پیدا شو لا کټیټر ورته د نارمل کټیټر دا نو ورته تر دې بیا ما ملس خانه کې سلیکان کټیټر ورته وکړل شي دا ما ورته تر کلو بیا خښ کولو په دې سم په هغه کې دا وینه راځي بیا غیر د سرې کوم چې دا یو رالو دېش کې دا کنه څه شي ما مثلا چې بیا به دې ته دوام ځل عملیات کو کنه دا اوس هغه چې دا چې د سیمو ورته کنه اوس چې دې را بره دې کنه دا ځل مو ورته وکړل چې دې څه ورته مو یو څوره چې په کاڅ کې دې ته بار بار
انټرکټ
خبره دا او بار بار سبق کې دې چې دې چې ورته کوم چې دې را بره دې کنه دبليو دې سي کنه او بار دا غدا چې دې پر ازون سل بعد تام کنه دا ان دې چې ورته مو او یو موږ دې پلاسټین یا سپر چې سبا دوه ورځې کاڅ کې دې ته دې او اوس هم تکلیف لري کنه او تاسو متاسف کیږم کله کله وینې راځي
اها سلام ده تاسو
عمر افغانا تاسو چې کوم عملیات کړی د ټر پنو باندې هغه پروستات ریسیکشن هم کړی دا دغه عملیات چې د مختلف جانبي عوارض بیا ورسته لري په بعضو ناروغانو کې ان کانټیننس هم پیدا کیږي چې درار په خپل سری ډول باندې روانيږي نو تاسو ته دغه انفیکشن شوی دا تقریبا هغه د پروستات په ځای کې چې کوم عملیات شوی دا په یورینری ټریک کې انفیکشن ده دلته نو که خبره ده چې که بلیډینګ ډیر زیات وي او ناروغ ته یو بلډ ترانسفیوژن ورته وکیا وینه ورته وخی جویا د دې څخه علاوه یو یورین کلچر ورته وکا چې دا ولې دوه ورځې پس بیا په ناروغ باندې ته راځي نو ناروغ ته یورین کلچر وکا میکروبي معلوم شي انټي بایوګرام ورته وکا د همغه مطابق ورته انټي بیوټیک شروع کله چې ته به خښ واده هیموګلوبین لیول برابر شو ټیل سی کاونټ راټیټ شو نو بیا په خوښ کې هم د یورولوژي ډاکټران شته کني وی کابل ته راولیا دلته متخصصین شته چې دوباره ټول معاینات ورته وشي او دغه د ټرپ د ناکامېدو هغه سبب به معلوم شي او همدارنګه د خونریزۍ دغه کم هیماچوریا چې ورته پیدا شوی د دې سبب به هم معلوم شي خو د ټرپ عملیات چې د اختلالات ډیر زیات لري
بله نور اوریدونکو ته به ورشو السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام
ډیر زیات مننه او دې دې نه دی ولا زابل د زابل ولایت ترغنداب ولسوالۍ چې ګان کړی چې ځن کې دا وخت لږزلینه
اها نه دی ولا زابل په خیر غوښتنې خبرونه ته مهرباني وکړه پښتنه دی له ډاکټر صاحب سره شریکه کا
بله ډاکټر صاحب محترم سلام په احترام او ترڅنګ ډاکټر صاحب پرسنه همدا ده ما یو ملګری چې تقریبا 10 کال عمر لري لري وي ګرام دبره یا شګه په یو پښتور کې ده نو بیا د چنایی شپخانی تا تللی حل تا دکتران ورطویلی چی دا پا دواو نویلیزی بلکی تاسو با عملیات شوی نو
ای
تر همداس امکانات تا چی دا زمان ملگره یعنی دا پا دواویلی چی دا دبرای ورطویل عملیات ندیر جات یعنی والی چی عملیاتو چی نو کچر تا امکاناتی همدالت درزو او تراوی که مصفر استرام دبره پا پسور کسی او کچرته په دوا د دې مخنیوي نه کیږي عملیات ورته پکار دي کوم موسم د څه عملیات فرصت په کوم موسم
سم ده سم ده تاسو پښتنه موږ واخیستله تاسو په تمه اوسې مې راغلي
زه بلې صاحب سلامونه احترامات تاسو ته هغه ډبرې چې تر 15 ملي متر پورې جسامت ولري هغه ته ډاکټر 20 ملي متر یا د هغه ناخته وی ډاکټر صاحبان ورته وخت ورکوي ناروغ ته درمل ورکول کیږي زیات مایات ورته توشي کیږي او ځینې درمل دي چې کوم ځای کې چې داتې غنخته وی هغه انساجو ته ریلاکسیشن ورکوي استرخا ورکوي هاغوان شازو ته نو 2 ملي متر نه د کوچنی تیګي د خطا کېدل چانس شته. نو استاد ملګری په پختورو کې حکومت کې دا هغه 25 ملي متر ده دا تیګه غټه شوی ده. دلته باید د جراحي عملیات تر سره شي. دغه تیګي د لیټوټریپسي یا د ساوند یا د اواز په واسطه باندې لیټوټریپسي په واسطه باندې هم د لویګي ماتيګي او هم دا رنګ د اوپن سرجری یا خلاصي جراحي د عملی په واسطه باندې هم کېده هم دا تیګي دغه کې نو خبره ده چې اوپن سرجری وکي عملیات ورته وکي او ډاکټر په خپل لاسونو باندې د تیګه د وجود څخه د پښتورګو څخه راوباسي. عملیات د پاره د سی موسمونه مشخص نه دي چې کوم موسمونه خدي خو دغه اوس منای ده دا تر ټولو نه خو موسم ده. په ټولو دولتي روغتونونو کې تخصصي روغتونونو کې چیرې تخصص کیږي هلته د ګردو د تیګو عملیاتونه کیږي او بغیر د کوم اختلالاتو څخه وستل کیږي.
او تاسو ورته کومه لارښوونه نه کوي؟
زه ورته هم دغه لارښوونه کوم چې په غزنی کې هم د دې عملیات کیږي. که په غزنی کې نه کوي، د غزنی په ملکی روغتون کې نه کوي، نو کابل ته دی راشي، په جمهوریت کې کیږي، استقلال کې کیږي، د کابل په ټولو تخصصي روغتونونو کې د یورولوژي دغه پروسیجرونه ترسره کیږي.
بله، ډیر زیاته مننه. بل اوریدونکو ته بلل شو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اورما مهرباني وکړئ نو مراته وایاست او د کم زینه ماړی کني ولې؟
عبدالواحد امل لوګر ډاکټر صاحب ته ته ټوله ته سلامونه. مقصد لاغه ډاکټر صاحب نه دی ما دا پښتنه ده پښتون کې پښتور کو پښتور کو کیږي بدلیږي دی او بل ته بدلیږي کنه بدلیږي لکه د خارج غونته دا یو پښتنه او یو بل پښتور مال دالی دالی دا چې یو نفر په هغه پښتو بډوډو کې شګي وي او کې پښتو کو کې شګي وي ډیر سخت په عذاب او بیا یو قنداري وایي ته څلور د نیورلز وخوره خو هغه د یخنی شروای وخوره دوه دوه په دیګي بخار کې واچوه لمغو سره د شګي تریس ولې مصاد هغه د هغه ټول شروا سره هغه باغ د چرک ټول ورکسو دغه دغه د مایا اغه ستر ګولې دلې حال لیدلې او دا غن ټول خپل علاجه ټول تاسو فرات نورم په مخه ښه
په مخه باندې دی ښه.
مننه عبدالوهید جان ډېرې کی پښتنې وکړې او د ویل چې ګردي یو انسان کولای شي چې بل انسان ته ورکی هو کډی ترانسپلانټ یا د پښتورګو پیوان کوي او څوک دوه ګردي ولري او دغه کس لوړ فشار تور زیړی د شکر ناروغي او ځینې نورې ناروغۍ دي چې هغه ونه لري بالکل کولای شي چې دا یو ګرده بل چاته هدا کړي. پد د پښتورګو د میکفای ناروغان په افغانستان کې لسلګونو څخه تر زرګونو پورې خلک د غوس هم په منتظر دي په ویټینګ لیست کې دي چې څوک به پیدا کیږي او دغه یو وخت په ګرده به خیراتوي ماته به راکوي چې ما ژوند ور باندې بچي. بلې خبره غد شیروایا د شروا د خوړلو وکړه هو د غتیګي درلودلې ملګری یو چا ورته ویل چې په زیات انداز شروا خپل هم ما یاد دي یو څوک زیات یو بوڅ کی یا په زیات پیمانه باندې شروا اوس کی یا نور جوس وغیرہ اوس کی نغمایات څه کوي هغه تیګه کماتیګه چې نه ته دا هغه د مسانی د دیوال څخه را جدا کوي او بل اخر د ادرا د لارې څخه خارجيږي. نو دغه د مایات واخیستل د تیګو په غورځیدلو کې ښه مهم رول لري.
ډیر زیاته مننه. واخ نه دی پاتې چې اوریدونکو را واخلو. زه به تاسو نه څو پوښتنې مطرح کوم او د همدې پوښتنو په کولو سره او ځوابولو سره به دا خبرونه پای ته ورسوو. اول خو د پښتورګو عدم کفایه په څو ډول ده او کوم کسان چې په دغه عدم کفایه باندې اخته دي هغوی باید کوم ټکي جدي توګه باندې په پام کې ونیسي؟
د پښتورګو عدم کفایه په دوه ډول ده. یو د پښتورګو هدا عدم کفایه ده چې د ساعتونو څخه تر ورځو پورې رامنځته کیږي. که څوک پښتورګو په هغه د میکفایه باندې اخته وي دا دغه ناروغان باید کچیر ته په درملو باندې د دوی ادرار پیدا نشول ناروغ ته ډایلایسس کیږي. ناروغ ته هیموډایلایسس کیږي. هیموډایلایسس یو مصنوعي ګرده ده، یو مصنوعي پښتورګي ده چې د ګردي وظیفې اجرا کوي. او هغه څوک چې په مزمن د میکفایه باندې اخته دي دوی ته بیرن ریپلیسمنت تراپی شروع کیږي. دوی بیا یا به د زیات وخت لپاره هیموډایلایسس اخلي د مصنوعي ګردي څخه به استفاده کوي. خو تر ټولو ښه لار ده چې څوک د پښتورګو په مزمن عدم کفایه باندې اخته وي دوی د ګردي پیوند یا رینل ترانسپلانټ کوي. دغه یا اخیری
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب چې خبرونه کې مور سره ګډون وکړ. دوستانو لته سینه هم ډیره زیاته مننه. دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. تر بیا او بلې خبرونه مو علامه شه.
Der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.